د مینه پیغام.
گرانو اخوګو ملګرو السلام علیکم، زیم ستاسو خور سبا ګل او د مینه پیغام ریډیو کې تاسو ته هر کله ویم. امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله به یې او سپناستی او زمونږ دا پروګرام باورئ. گرانو مینوالو، نن به مونږ د ایمان سفر د پروګرامونو په دې سلسله کې په یو ډیره خاص موضوع باندې خبرې اترې کوو او د دې موضوع نوم دی زمونږ په معاشره کې د مور کردار. زه د خدای پاک شکر کوم چې هغه زمونږ په ژوند کې مونږ ته دا فضل راکوي چې مونږ د کلام په خبرو باندې داسې پوه شو لکه څنګه چې پکار دی او په هغه لار باندې روان شو کمه چې زمونږ حقیقي منزل ته تللې ده. بے شکا چې د خدای پاک کلام مونږ ته ډیر سخی او د کلام اره خبره زمونږ د ژوند لپاره ډیره ضروری ده. خدای پاک غواړي چې مونږ د صرف کلام نه وایو، بلکې مونږ د دا کلام او دا خبره په خپل ژوند کې مراولو او خپل ژوند د کلام په مطابق تیر کو. نو ګرانو مینوالو، د ژوند په دې سفر کې ضروری ده چې زمونږ یو منزل وي او هغه منزل ته د تلو لپاره پکار دي چې مونږ د خپل ژوند د کلام په مطابق تیر کو او د مالک عیسی مسیح تعلیم په خپل ژوند کې راولو. لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې زمونږ نننۍ موضوع ده په معاشره کې د مور کردار څه دی. نو ګرانو مینوالو، په ډیرو ملکونو کې خلک د میندو ورځ مانځي چې پکې خلک د خپلو میندو شکر ادا کوي چې هغې خپل ژوند په پوره طور سره خپلو بچو ته او خپلې کورنۍ ته وقف کړی دی. مونږ د خدای پاک شکر گزار یو چې هغه ښځې له دا مرتبه ورکړې ده چې هغه د خپلو بچو داسې تربیت وکړي چې هغه خپله ذمواري وپیژني او مور یو داسې هستی ده چا د پاره چې د وخت څه پابندي نه وي. دا خو د پوره ژوند سفر دی چې د یوې مور او د بچی تر منځ وي، او که بچی هر څومره غټ شي خو مور د پاره هغې ټول عمر واړي. که مور ډېر هم بوډی شي خو بیا خپلو بچو ته نصیحت کوي. او نن به مونږ د دې په هکله خبرې اترې کوو. نن یو ځل بیا مونږ سره په دې پروګرام کې شبانی او سلیم خان رو شرکت کړی دی. نو زه تاسو ته هرکلی ویم، ستاسو ډیره مننه چې تاسو دې پروګرام ته رالی.
سبا ګل خوري، ستام ډیره مننه چې تاسو مونږ له دلته مکرا کا چې زم دلته راشم او په دې پروګرام کې تاسو سره شرکت وکم.
او زم ستا ډیر شکر گزار یم چې تا نن یو ځل بیا مالا مکرا کړه چې زه دلته راشم او د ایمان سفر د پروګرامونو په دې سلسله کې تاسو سره شرکت وکم.
نو ګران اوریدونکو، کچاري تاسو مونږ سره رابطه کول غواړئ او مونږ ته د خپل ژوند په حق لویل غواړئ، نو په دې نمبر مونږ سره رابطه وکړئ. 00159 4001 04. او که مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ، نو زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org. او زمونږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org. زما ملګرو، زمونږ یو بل ویب سایټ هم دی او دا غي پته دا ده www.pashtozere.org. زما ګرانو ملګرو، راځئ چې اوس د نننۍ موضوع په حق لباندې خبرې اترې وورو او خاص طور باندې شبانه خور نه وورو چې هغه د یوې ښځې په تور د خدای پاک څنګه خدمت کوي.
سبا ګل خوري، زه په اسکول کې استاد یم او زما خواهش و چې زه د خدای پاک په حق لباندې زده کړه وکم. نو څه وخت دپاره ما د خدای پاک په حق لباندې زده کړه وکړه او بیا مې خلکو ته د خدای پاک زیر رسول شروع کړل او ما به کوشش کولو چې هغه خویندو له حوصله ورکم چې هغوی په دې خدمت کې مخکې لاړې شي. چې کله به م زه د هغوی کورونو ته تلم، نو مونږ به په شریکه باندې دعا کوله او خاص طور باندې به ما د ښځو دپاره دعا کوله او ما به بیا هغه ښځو ته هم د دعا دپاره ویل او هغوی به م دعا کوله. زما ګران اورېدونکو، دا خبره یاد ساتئ، مونږ هر وخت خدای پاک له راتلی شو، په دې کې د وخت څه پابندي نشته. زما خویندو، زه خاص طور باندې تاسو ته دا خبره کوم، که چېرې ستاسو ژوند د دعا ژوند وي، نو ستاسو پوره خاندان تاسو ته ګوري. ښځه په کور کې لکه د ډیوې په شان ده او ټول کورواله د هغې نه راتووي. که چېرې د ښځې ژوند د دعا ژوند وي، نو دا غی بچی به موما غشان وی. دا ډیره مشوره خبره ده چې ماشومان هغه سکی سچ اغوی ګوري او وینی. نو که چری مور دعا کوي نو دا غوی ماشومان بم په خپل جون کې دعا کوون کی وی.
آمین.
بلکل شبانه تاسو ډیره خپل خبره وکړي. مونږ له پکار دی چې مونږ خپل جون داسې جوړ کو چې مونږ په خپلم د خدای پاک د کلام زیره نورو ته ورسو، او بیا هغوی لم دا حوصله ورکو چې هغوی دا زیره په خپل جون کې نور خلکو ته بیان کړي. زما ملګرو، زه به تاسو ته دا وایم چې د مور غیږ یو داسې درسګاه ده چې د هغې نه ماشوم زده کړه کوي، او بیا هغه ماشوم دومره لوی شي چې د هغه اثر په پوره معاشره باندې پرېوځي. زه تاسو ته یو ضروري خبره کول غواړم چې په مونږ باندې د خپل ملک یو ذمواري ده. یقینا چې مونږ ټول غواړو چې زمونږ ملک ښه ملک جوړ شي، نور ملکونه ترقی کوي، خو که مونږ خپل ملک ته وګورو نو دا رسته رضا په رسته روان دی، او مونږ ته ښکاري چې زمونږ ملک د څومره مشکلاتو نه تیریږي. دلته کې خلکو ته هر قسمه مشکلات راپیختي، که هغه په مذهبي طور وي یا په جسمانی طور وي یا نور داسې مشکلات وي، خو زمونږ په ملک کې خلک ډیر زیات د ګرانو حالاتو نه تیریږي. یو څو میاشتې مخکې ما یو خبر واورېده، او هغې اورېدو سره زه ډیر زیات خفه شوم. یو هلکو او هغې یو مسیحي جینۍ سره واده کول غوښتل، خو هغه مسیحي جینۍ د خپل مذهب بدلولو نه انکار وکړ. نو هغه هلک څه وکړل؟ هغه هلک د هغه جینۍ په مخ باندې تیزاب واچول او د هغې ژوند یې برباد کړ. نو زما ملګرو، هغه جینۍ د خپل مذهب بدلولو په ځای مرګ ته غاړه کېښوده، خو هغې خپل عقیده پرې نه خوده. نو زه خو صرف دا ویل غواړم چې کیدای شي چې د هغه هلک په کور کې صحیح تربیت نه شوې، او هغه دا زده کړی چې کچاري یو سیز هغه ته په رضا باندې میلاو نشي، نو پکار دی چې هغه دا په زور باندې واخلي، او چې کله هغه دا جینۍ په زور سره هم حاصله نه کړه نو بیا هغه دا جینۍ مړه کړه. نو دې اورېدو سره زما زړه ډیر زیات خفه شو. او کچاري مونږ خپل ګیر چاپېره وګورو، نو نن سبا مونږ داسې ډېرې واقعې اورو چې وړو وړو ماشومانو سره خلک زیاتې کوي، او بیا یې د زیاتې کولو نه پس مړه کړي. نو دا څومره د ظلم خبره ده! انسانیت چرته دی؟ د خدای پاک یره چرته ده؟ آیا د داسې خلکو په زړونو کې د خدای پاک یرم شته او که نه؟ نو دا ظلم او دا بدی زموږ په معاشره کې ورځ په ورځ زیاتېږي.
شبانی، تاسو د دې په هکله څه وایئ چې د داسې حالاتو په باوجود د مور کردار څه دی؟
ګوره سباګل، چې کله ماشوم پیدا شي نو د هغه د تربیت لومړی ځای د هغه د مور غېږ وي. هر یو ماشوم ته خپل مور خوي، خو څه خبرې داسې شته چې په یو ښه مور کې پکار دي؟ د کمو خبرو په وجه چې هغه مور یو ښه نسل پیدا کولی شي. که مونږ په کلام مقدس کې وګورو نو د متلونو په کتاب کې حضرت سلیمان علیه السلام فرمایي، هوښیاره ښځه خپل کور ابادی، خو که مکله ښځه یې په خپلو لاسونو ورانی. که د مور نه مخکې مونږ یوې ښځې ته سوچ وکړو، نو ښځه او خاوند د کور یو بنیاد دی، او دوی دواړه یو ځای شي نو یو پوره معاشرتی نه جوړیږي. په کلام مقدس کې لیکلی دی چې یو نیکه ښځه د خاوند د سر تاج وي، او یو رحمدله ښځه عزت او احترام ګټي. نو زما خویندو، دا ټولې خبرې په یو ښې ښځه کې پکار وي، او دا نیکه ښځه چې مور جوړه شي نو کله چې د هغې په غېږ کې ماشوم غټیږي نو هغه به بیا ښه خبرې زده کوي. هغه ښځه به همیشه خپلو بچو ته د نیکۍ لار ښیي، او په کلام مقدس کې وایي چې د خپلو بچو تربیت داسې وکوي او په داسې لارې روان کوي په کومو باندې چې هغوی له تلل پکار دي. نو بیا چې کله هغوی بوډاګان هم شي نو هېڅ چېرې به هم د خپلې لارې نه به ونړي. زما خویندو، دا ټولې خبرې په کلام مقدس کې دي. په کلام مقدس کې موږ ته د هر څه په باره کې ډېر په تفصیل سره ویلې شوي دي، او په دې هر څه به موږ هغه وخت پوهیږو چې کله موږ د خدای پاک دا کلام لولو. نو زما رونو خویندو، دا ډېره ضروری ده چې یوه مور یو نیکه مور وي، نو بیا هغه د خپل خاوند د سر تاج هم وي، او د بچو د پاره هم د عزت سبب وي. پکار دی چې مور محنتی وي، ځکه چې کور خو په یو ښه مور باندې راټول وي. چې یوه ورځ هم مور بیماری نو ټول کور ګډوډي. او زه خو اکثر خپلو بچو ته وایم چې تاسو مهله د یوې ورځې د پاره هم چوټي نه راکوئ. که زه نا جوړم یم خو بیا هم لګیا یم کار کوم او ستاسو خیال ساتم. نو زما خویندو، چې کله یو مور محنت کوي نو د هغې بچی خپلې مور ته ګوري، نو هغوی ګوري چې زمونږ مور شپه ورځ څه نه څه کوي. هغوی ته ښکاري چې د هغې مور ټی وي ته نه ده ناسته، او نه په موبایل کې لګیا ده، بلکې هغه لګیا ده محنت کوي، خپل بچو سره سبق وایي، هغوی له خوراک تیاری، خاوند له وخت ورکوي، د هغه جامې سری کوي، د ماشومانو جامې سری کوي، او داسې نور ډېر بې شمېره کارونه دي چې یو ښه مور کوي.
شبانه خور، ستاسو خبره بالکل صحیح ده. په کلام مقدس کې د متلونو په کتاب کې مونږ ته د یوې ښې مور او د یوې ښې ښځې په هکله یو ډېر ښه مثال ملاویږي. نو ښه به دی چې مونږ نیخ په نیغه د کلام مقدس نه دا خبرې واورو او زده کړه ترې وکړو.
یو پاک او عزتمند ښځه څوک پیدا کولی شي؟ هغه د لالونو نه زیاته قیمتي وي، د خاوند په هغې باندې پوره باور وي، او هغه به دې د څه محتاج نه کی. په خپل ټول عمر کې به د هغه ته فایده ورکوي او نقصان به نه ورکوي. هغه سوند او وړی پیدا کوي، او د هغې نه په خپلو لاسونو په خوشحالۍ سره کپڑے جوړوي. هغه د سوداګرو د سمندري جهاز په شان وي، څوک چې خپل خوراک د لرې نه راوړي. هغه سهار وختي راپاسي لا چې تیاره وي، او د خپل خاندان دپاره خوراک تیاروي او خپلو وینځو ته کار ورخایي. د زیات سوچ کولو نه وروستو هغه چرته ځمکه خوښوي او په بیه یې اخلي، او د خپلې ګټې او محنت په پیسو پکې د انګور باغ لګوي. هغه خپل کار په ډېر محنت او د زړه نه کوي، او د هغې مټې د خپل کار پوره کولو دپاره مضبوطې وي. هغه په دې پوهیږي چې روزګاری ګټه کوي، نو په شپه کې تر ناوخته کار کوي. هغه په خپلو لاسونو سره سرخه کوي او دوک په خپلو ګوتو سره نیسي. هغه خپل لاسونه د غریبانو مدد لپاره غځوي، او حاجتمندو ته خپل لاسونه ورسوي. کله چې واوره ورېږي، نو د هغې سره د خپل خاندان څه فکر نه وي، ځکه چې هغې دوی ته ګرمې جامې تیارې کړې وي. هغه د خپل کټ لپاره څادر، او د خپل ځان لپاره نازکې او رنگارنګ کپڑے تیاروي. د هغې خاوند ته په جرګه کې عزت ملاویږي. کله چې هم دی د ښار د مشرانو سره ناستی، هغه د لټې جامې جوړوي او خرڅوي، او تاجرانو ته د پټۍ په شکل کې هم ورکوي. هغه د طاقت او وقار په لباس ملبوسه ده، او د راتلونکو ورځو په هکله هغه خاندي او بې فکره وي. هغه په حکمت سره خبرې کوي، او هغه په مهربانۍ سره خودنه کوي. هغه د خپل کور په حالاتو او سامان باندې خیال ساتي، او د ناراستۍ ډوډۍ نه خوري. د هغې بچي چې راپاسي، نو دې ته برکت ورکوي، او خاوند هم صفت کوي. ډېرې ښځې دي چې د عزت او درانه کارونه کوي، خو ته د دې ټولو نه ښیې. نازونه اداګانې دوکه ده، او حسن فانی دی. خو کمه ښځه چې د مالک خدای نه یریږي، نو هغه د صفت قابله ده. کم کارونه چې هغې کړي دي، هغې ته یې اجر ورکوي، او د خلکو په منځ کې د هغې د محنت ستاینه وکوي.
واقعي چې د مور ډېرې ذمېواری وي، او د ټولې ورځې دا واړه واړه کارونه هم چې را یوځای کې، نو یو ډېر لوی کار ته نه جوړ شي. زه خو وایم چې دا د خدای پاک د طرفه د ښځو دپاره یو کار دی چې ښځو له روزانه پوره کول پکار دی. مونږ ګورو چې زموږ په ملک کې ښځې دا کارونه کوي، خو هغه کمه وجه ده چې زموږ ملک ترقی نه کوي. میندې خو خپل کارونه کوي، هر څه کوي، نو بیا ولې زموږ ملک ترقی نه کوي؟ او زموږ په ملک کې جنگ جګړې دي. سلیم خانه، تاسو د دې په هکله څه وایئ؟
سباګل، دا یو ډېر ښه سوال دی. زما په ذهن کې دا خبره وه، زموږ په معاشره کې ښځې ته په کور کې پوره اختیار نه ملاویږي. اکثر مونږ دا وایو چې سړی د کور مشر دی، او ټولې فیصلې به هغه کوي. او اکثر ښځې دا خبره هم خپلو بچو ته کوي چې کله دې پلار راشي، نو زه به ورته وایم چې تا نن دا دورانه کړی دی. او دغه شان میندې خپل بچی د پلار نه یری. کیدای شي چې هغه دا وایي چې زما د خبرې اثر به پیو نه شي. نو که چېرې یو ښځه داسې کوي، نو د دې وجه هم دا ده چې هغې ته پوره اختیار نه ملاویږي. زما ملګرو، چې ښځه په کور کې وي او ټول کارونه هم کوي، نو پکار دي چې هغه د خپلو بچو په هکله په خپله فیصلې وکړي، ځکه چې خاوند خو څلیرش ګنټې په کور کې نه، مور ټوله ورځ په کور کې خپلو بچو سره. نو پکار دي چې هغې ته پوره اختیار ورکړی شي چې هغه د خپلو بچو په باره کې او د خپل کور په باره کې فیصلې وکړي.
بالکل سلیم ورورا، تاسو ډیره ښه خبرو کا. د خدای پاک په کلام کې لیکلی دي چې خاوند د ښځې سر دی، لکه څنګه چې مونږ ګورو چې عیسی مسیح د جومات سر دی. نو خاون ته هم ذمہواری ورکړی شوی دی.
بالکل سبا گل خوری، مونږ ته پته ده چې خدای پاک خاون ته دا ذمہواری ورکړی دی چې هغه د کور مشر دی، نو هغه د کور ټول ضرورتونه پوره کړي. او دغه شان ښځې سره هم د اختیار شته چې هغه د کور او د بچو په حق لبانې خپلې فیصلې وکړي.
نن په دې خبره باندې سوچ کولو چې زمونږ خويندې میندې ډېر خدمت کوي او یو ډېر ګران کردار ادا کوي. اکثر چې په یو لوی کورنۍ کې جنۍ واده شي، نو هغه بیا د ټولو مشرانو خدمت کوي، د ماشومانو هم خیال ساتي، د خاوند هم خیال ساتي. او د دې په باوجود داسې څه کمی شته چې زمونږ په معاشره کې څه ترقی نه راځي او خلک په ګډوډو لګیا دي. نو د دې وجه هم دا ده چې زمونږ په معاشره کې ښځې ته هغه اختیار نه دی ورکړی شوی کوم چې پکار دی. که چېرې ښځې ته د بچو په باره کې د فیصلې کول اختیار ورکړی شي، نو زمونږ په معاشره کې به دا ظلمونه ختم شي. چې ښځې سره اختیار نه وي، نو بیا هغه د بچو هغه شان تربیت نشي کولی څنګه چې پکار وي. نو زما ملګرو، مور له د اختیار ورکول پکار دی چې هغه په ښه طریقې سره فیصلې وکړی شي او خاوندې د ښځو په هغه فیصلو باندې څه اعتراضونه کی، بلکې هغه د خوشاله شي چې دا هغه ښځه د بچو په حق له خی فیصلې کوي.
زما ملګرو، زه تاسو ته یو ډیر ضروری خبره کول غواړم. زمونږ په معاشره کې اکثر مو خپل ګیر چاپیره ګورو چې الګ ته زیات اهمیت ورکول کیږي او جنۍ له دومره توجه نه ورکوي. مور کوشش کوي چې د جنۍ تربیت وکړي او هغه په کور کې وساتي، خو الګ یې آزاد پریږي، هغه ته هیڅ هم نه وایي. که هغه هر څه کوي، نو مور ورته هیڅ هم نه وایي، ځکه چې هغه الک دی. کلو فرم شي نو خیر دی، هیڅ فرق پې نه پرېوځي. خو زما ملګرو، دا خبره ډیره ضروری ده چې د یو الک تربیت هم دومره ضروری دی څومره چې د یوې جینۍ تربیت ضروری دی. ځکه چې که موږ د الک تربیت ښه طریقې سره وکړو، نو رستو به هغه په خپله معاشره کې یو ښه سړی جوړ شي، یو ښه پلار به جوړ شي او یو ښه خاوند به جوړ شي. خو موږ دې خبرو ته غور نه کوو. موږ د خپلې مینې په وجه الگ دومره نیاز بین کو چې بیا وروسته د دې انجام ډیر خراب وي. لکه څنګه چې موږ نن سبا په خپل معاشره کې ګورو او دا کم حالات چې روان دي چې جنکو سره زیاتې کیږي، خلک جنکای مړې کوي، په خلکو کې برداشت ختم شوی دی. نو د دې هم دا وجه ده چې موږ الکانو له ډیره زیاته مینه ورکو او هغه هم آزاد پریښي دي، او په دې کې زیات قصور د مور پلار وي. اکثر موږ په خپلو کورونو کې ګورو چې یو لور مور ته وایي چې مورې دا وګوره د ورور مې داسې وکړل. نو مور ورته وایي چې خیر دی، پرېږده هغه الک دی، چې څه کوي نو کوي به. که الک د شپې کور ته په 12 بجې یا په 1 بجه هم راشي، نو هیڅوک تینه تپوس نه کوي چې ته چرته وې، ولې دا دومره ناوخته رالې. خو مونږ په خپلو لوڼو باندې ډېره سختي کوو او هغه له هیڅ کلم ازادي نه ورکو. اکثر مور پلار دا سوچ کوي چې حسینا د لور په وجه زموږ بې عزتي وشي. خو زما ملګرو، صرف د لور په وجه نه، بلکې د زوی په وجه هم ستاسو بې عزتي کېدای شي. نو دا ډیره ضروری ده چې تاسو د خپلو زامنو ښه تربیت وکړي او ورته ښودنه وکړي.
سلیمه وروره، تاسو ډیرې ښې خبرې وکړي چې کله مونږه الکان آزاد پرېږدو، نو دا ټول کارو ماغه وخت نه خراب شي.
بالکل، الک بیا بار ملګرو سره سرګرس کی، نشه کوي، پردو جنکو پسې ګرځي، خو هیڅوک هم ورته څه نه وایي، ځکه چې هغه الک دی.
زما ملګرو، د هرې مور کردار دا پکار دی چې خپل بچی دې ته تیار کی چې بیا وروسته په معاشره کې یو ښه مثال جوړ شي. زه خو وایم که چېرې مور خپل کردار په پوره طریقې سره ادا کی، نو د هغې بچی به ډیر ښه وي. ځکه چې مور داسې هستی ده چې خپل بچی په صحیح لار راوستی شي. لکه څنګه چې په کلام کې حضرت سلیمان علیه السلام فرمایلی دي چې ته د خپل بچی تربیت داسې وکړه کچری داغه د تربیت د پاره چوکم استعمالول پکار وی، نو ته استعمال کا. هغه چوکا داغه د مرګ د پاره نه ده، بلکې هغه سره باغه د تل د پاره خشي او د تل ژوندون کې به شامل شي. ته زما په خیال واکې چې دا ډیره ضروری ده. نو شبانه تاسو ماته وایي چې موږ له خپل ژوند کې داسې کم کارونه کول پکار دي چې داغه په وجه تماشومان او تربیت په خطر طریقې سره وکړو.
سبا گل خوری، زه به نن سبا دور په حق لبانی تاسو سره یو سو خبرې ترې وکم. نن سبا د موبایل ډیر دور دی، که چری په یو کور کې سلور کسانی، نو هغه سلور وانه با په خپل موبایلو کې لګیا وي او یو بل له وخت نه ورکوي. په دې کې مورم شامله ده، هغه هم په خپل موبایل کې لګیایي. نو که چری هغه دا وخت خپلو بچو له ورکي، د خپلو بچو نه تپوس وکي چې بچې نن دې په اسکول یا کالج کې څه زده کړل، ستاسو امتحان کله دی، او داسې نور ډېر تپوسونه تي وکي، نو دا به ډېره ښه وي. دې سره به هغه د خپلو بچو د ژوند نه خبرېږي چې د هغې بچي څه کوي. سبا ګل، کله چې زما بچي واړو نو ما به هم داسې کول، ما به د هغوی نه تپوسونه کول او د هغوی د ژوند نه به مې ځان خبرولو. خو د کله داسې نه چې موبایل ډېر عام شوی دی، نو اکثر میندې د خپلو بچو نه دا تپوسونه نه کوي کوم چې ډېر زیات ضروري دي.
شبانې خورې، زه به راته د خپل ژوند خبره وکړم. مونږ شپږ وروڼه خویندې وو، نو زمونږ مور به ډېر په ښه طریقې سره زمونږ خیال ساتلو. زمونږ مور به تر هغې پورې ساري مونږ له چای نه راکوله تر څو چې به مونږ عبادت نو کړې، او چې کله به مونږ د اسکول نه رالو نو زمونږ مور به زمونږ د اسکول جامې کتې چې چېرته څښا کړم خو نه دي. خو که چېرې څښا به وي نو تپوس پې رانه وکړو چې دا هم ولې ګنده کړي دي، او د دې نه پس پې مونږ له دوه ګینټې د آرام دپاره راکې. مونږ به په زور ودکو او بیا دوه ګینټې زمونږ د سبق وختو، او د هغې نه پس پې مونږ د یوې ګینټې دپاره لوبوله پرېښودو، او د شپې اودو کېدو نه مخکې به مونږ بیا عبادت کولو. نه دا زمونږ د ژوند ډېر ښه اصول دي. که په هر یو کور کې داسې اصول شروع شي نو زما یقین دی چې هغه ماشومان به ډېر ښه تربیت عمومي. په کلام مقدس کې مونږ لولو چې کله خدای پاک حضرت آدم پیدا کو، نو خدای پاک په خپله وویل چې د ده دپاره یوازې اوسېدل ښه نه دي، نو بیا د هغه دپاره یو ملګری پیدا کا چې هغه به د هغه مددګاری. او چې کله یو سړی سره مددګاری نو یقینا چې هغه به ډېر مضبوطي. او بیا خدای پاک وویل چې بچی پیدا کوي ځمکه ډکه کوي، نو داسې یو خاندان جوړ شو. سلیم اروره، تاسو د خاندان په هکله څه ویل غواړئ؟
سبا ګل، زه به راته دا خبره وکړم چې نن سبا زموږ په معاشره کې دا ډېر زیات شوي دي چې کومې ښځې نوکاري کوي نو ټوله ورځ خو هغوی د کور نه بهر کارو کی، او چې کله کور ته راشي نو بیا په موبایل کې لګیا وي. نو د دې نتیجه دا وي چې د هغوی بچي داسې محسوسوي چې مور د هغوی هېڅ پروا نه کوي، ځکه چې مور د هغوی نه تپوس نه کوي چې ستاسو ورځ څنګه تېره شوه، او نه هغه مور خپلو ماشومانو ته دا وایي چې راځئ بچی چې لږ وخت دعا کې تیر کړو. زما ملګرو، نن سبا دا ډېر عام دي چې د ښځې خاوند ترمنځ هر وخت جنگ جګړې وي، او خبره دې حد ته ورسي چې د هغوی په منځ کې جدایي راشي، د هغوی طلاق وشي، او دغه شان د رونو یو بل سره هر وخت جنگ جګړې وي. نو هم دا وجه ده چې مونږ خپل خاندان سره خپلې کورنۍ سره په شریکه دعا نه کوو، او د خدای پاک نه لرې کیږو. خدای پاک مونږ له روزانه څلېرش ګنټې راکړې دي، او په دې کې مونږ خدای پاک له وخت نشو ورکولی. اکثر زه خلکو ته دا خبره کوم که چېرې تاسو د خپلې تنخانه لسمه عیسه ورکوي نو بیا د وخت لسمه عیسه څومره جوړیږي چې مونږ یې خدای پاک له ورکو. که چېرې مونږ دوه ګنټې خدای پاک له نشو ورکولی نو کم از کم په ورځ کې نیمه ګنټه خو خدای پاک له ورکولی شو کنه. لکه څنګه چې خدای پاک یوه کورنۍ په باغ یدن کې جوړه کړه، نو خدای پاک په دماخامي په نری نری هوا کې هغې سره ملاقات دپاره راتلو. دا د خدای پاک ډېر خوښ و چې انسان سره خبرې وکړي. نو زما خوږو ملګرو، خدای پاک نن هم په انتظار کې دی چې مونږ هغه سره خبرې وکړو. هغه غواړي چې مونږ هغه سره وخت تیر کړو، او چې په ټوله ورځ کې مونږ څه څه کړي وي نو هغه خدای پاک ته ووایو. بې شکه چې د هر یو څیز خالق او مالک هم هغه دی. نو مونږ ته چې د سم ضرورتي مونږ دې د هغه نه وغواړو. خو زما ملګرو، په افسوس سره ویم چې مونږ داسې نه کوو، بلکې مونږ کوشش کوو چې هر یو کار په خپله باندې وکړو.
زما ملګرو، کله چې یو کورنۍ یو ځای اوسیږي، یو ځای وخت تیروي، نو خدای پاک فرمایي چې په داسې کورنۍ کې یو کس ایمان راوړي نو د هغه په وسیله ټوله کورنۍ بچ کېدای شي. ګران اورېدونکو، که چېرې ستاسو سوال وي نو تاسو خامخا مونږ ته ټیلیفون وکړئ. زمونږ د ټیلیفون شمیره ده 00 50 25 01 05 05 05 05. زما ملګرو، تاسو خامخا مونږ سره رابطه وکړئ. زما رونو خویندو، دا خبره یاد ساتئ چې کله مونږ د خدای پاک کلام لولو نو په دې کې مونږ د ښځې د مور، د لور او د خور یو ډیر خاص کردار ګورو. خدای پاک په خپل کلام کې فرمایلی دی، خوخیار خزه خپل کور آبادی خو کمکله خزه په خپل لاسونو رانی. نشبانه خورې ستاسو په خیال خوخیار خزه سوکتا؟
سبا گل، د خوخیار خزه په حق لبانې بزره ته دویم، کله چې یو خزه خاون نوې جون شروع کی نو دا غوی په جون کې داسې ډیر وختونه راځي چې غوی په یو بل باندې د پویدو کوشش نه کوي او خزه او خاون برداشت نه کوي او په اخیره کې خبره طلاق ته ورسی او ډیر خلک جدام شي. کله چې یو جینۍ واده شي خپل کور پرېږدي او د خاون کور ته لاړه شي نو په شروع کې هغې ته هلته وخت تیرول ډیر ګران وي. نو چې کومه هوښیاره ښځه یي نو په داسې وخت کې هغه دا هر څه برداشت کوي، خو بعضې ښځې دا هر څه نشي برداشت کولی او هغه خپل کور ته لاړه شي او مور ته دا ګیلې کوي چې مورې ما ته نن خواښې دادا وې او زما خاوند هم چپ وي او راته وایي چې څه زما د مور مرضي وي نو هماغه شان به کیږي. نو زما خویندو، دا خبرې په شروع کې خامخا پیښیږي، خو که چېرې موږ دا برداشت کو او صبر وکړو نو زما خیال دی چې بیا به ستاسو کور هېڅ چېرې وران نه شي، ځکه چې په شروع کې داسې خبرې وي خو بیا ورو ورو هغوی یو بل وپېژني او داسې قسمه ټولې خبرې ختمې شي او بیا هغه یو ښه کورنۍ جوړه شي.
زما خوږو ملګرو، اکثر خلک دا خبرې کوي چې ښځې خاوندانو سره جګړې کوي او په ښځو الزامونه لګوي. نو زه به تاسو ته کلام مقدس نه یو خبره وکم چې کله خدای پاک حضرت آدم پیدا کو نو خدای پاک ویل چې د دې یوازې پاتې کېدل ټیک نه دي، نو داغه نه یو پختی وویسته، صرف یوه پختی ته نه وویسته او داغه نه داغه د پاره ملګری جوړه کا. نو هغوی به یو ځای ژوند تیرولو او په خوشحالۍ سره اوسېدل. زما ملګرو، که یوې ښځې سره په کور کې سمرم زیاتې کیږي نو هغې برداشت کوي، خو که د هغې خاوند بل وادو کې او بله ښځه راولي نو دا د هغې دپاره د برداشت نه بار خبره ده او بیا د دې په وجه د ښځې او د خاوند تر منځ ډېرې جنګ جګړې راځي. او بله خبره دا ده چې زموږ په معاشره کې د جینکو تعلیم ته دومره توجه نه ورکړی کیږي څومره چې د هلکانو تعلیم ته ورکړی کیږي. نو ګران اوریدونکو، د جینکو تعلیم هم ډیر ضروری دی څومره چې د هلکانو ضروری دی. اکثر خلک په جینکو باندې پنځه شپږ جمعه تعلیم وکړي او وایي چې بس دا کافی دی، دی په تعلیم څه کوي، دی خو به واده شي. خو زما ملګرو، خلک دې ته سوچ نه کوي، که چېرې مور تعلیم کړی نو هغه به د خپلو بچو ښه تربیت وکړي، ځکه چې مور همیشه خپلو بچو سره وي او بچی د مور نه هر څه زده کوي. سلیم خانه، زه غواړم چې تاسو په دې باندې یو څو خبرې وکړئ چې یو مور څنګه دنیاوي ترقی سره سره روحاني طور باندې هم ترقی کولی شي.
سبا گل، د ټول نړمبای خبره خو دا ده که مونږ د کلام مقدس نه لری شو نو بیا به شکه دا خبره رښتیا ده چې مونږ به په بدو لارو باندې روان شو. چې کله مونږ د خدای پاک په یره کې خپل ژوند تیرو نو بیا د خدای پاک روح زموږ رهنمایي کوي، لکه څنګه چې حضرت داود نبی فرمایلی دی چې ستا کلام زما د قدمونو د پاره ډیوه او زما د لارې د پاره رڼا ده. که چېرې مونږ دا رڼا او دا ډیوه ځان سره نه ګرځو نو مونږ به په تیاره کې پریوزو او بیا د هغې نه راوتل ډیر ګران دي. نو لکه څنګه چې تاسو تپوس وکړه چې یو مور څنګه په روحاني طور ترقی کولی شي، نو زما خویندو، که چېرې هر مور سهر وختي د هر کار شروع کولو نه مخکې اول دعا وکړي نو د هغې بچي به هغې ته ګوري چې زموږ مور د هر کار نه مخکې دعا کوي نو هغې به هم دا زده کړي. ګران اوریدونکو، تاسو خامخا د ماسخوتنې او د کېدو نه مخکې په شریکه خپلې کورنۍ سره دعا کوئ، ځکه چې بیا ستاسو ټوله کورنۍ را یو ځای کیږي. نو ضروری ده چې تاسو د خدای پاک کلام ولولئ، بیا په هغې باندې خبرې اترې وکړئ او بیا د خپلو بچو نه تپوس وکړئ چې بچی تاسو ته څه ضرورت دی چې مونږ هغې دپاره د خدای پاک نه دعا وغواړو. نو دغه شان مور پلار د بچو د ضرورتونو نه خبر شي او بچی د مور پلار د ضرورتونو نه خبر شي. دې سره ماشومانو ته دا پته ولګي چې زموږ په کورنۍ کې څه روان دي. نو دا ډیره ضروری ده چې مور د بچو د پاره یو ښه نمونه جوړه شي او د مور ژوند دې د دعا ژوند وي. یقینا چې بچی خپل مور ته ګوري او بیا د هغې ژوند هم هغه شان شي. زه به دلته خپل کور مثال درکم چې کله به زه د کور نه بهر وم او ناوخته به کور ته رالم او مونږ به بغیر د دعا کولو نه سم لاستو، نو زما دوه لوریانې دي، ای به رالې او راته به وویل چې داجي نن خو مونږ دعا ونه کړه، راپاسه چې دعا وکړو. او چې کله به د هغې امتحان و نو هغې به ویل چې مور او داجی زما د پاره دعا وکي زکه چې نن زموږ پرچا ده. نو زکه زه تاسو ته دا خبره بیا بیا کوم چې د مور او پلار ژوند داسې وي چې هغه د بچو د پاره یو مثال جوړ شي.
سلیم خانه، تاسو ډېر ښکلی خبرې وکړي. د متلونو په کتاب کې لیکلی دي چې د خپل زوی تربیت وکړه او هغه به تعالی آرام درکړي او ستا روح په خوشحاله کړي. زمونږ خلک اکثر دا کوشش کوي چې د خپلو لوڼو زیات تربیت وکړي، ځکه چې هغه جنۍ ده سبا به بل کور ته ودیږي، چې هسې نه زمونږ سترګې ټیټې کړي. خو په کلام مقدس کې مونږ ته ویلې شوي دي چې د خپل زوی تربیت وکړه، ځکه چې په معاشره کې زیاتې جنگ جګړې هم د سړي په وجه راځي. نو که چېرې مونږ خپل ژوند خدای پاک سره په وفادارۍ تیرو او د خپلو بچو ښه تربیت کوو، نو هغوی به په راتلونکي وخت کې هیڅ کله هم غلط قدم اوچت نه کړي.
سبا ګل خورې، که چېرې مونږ د بیبي مریم ژوند ته وګورو، نو هغه یو مور وه او هغه د یو مقدس کار دپاره غوره شوه، ځکه چې هغه یو نیکه ښځه وه، هغه یو پاکه ښځه وه، د خدای پاک په حکمونو یې عمل کولو، د هغې سوچونه او فکرونه پاک وو. نو د یوې پاکې کورنۍ دپاره خدای پاک دا منصوبه جوړه کړې ده چې د تل ژوندونکي داخله شي، او د تل عمري ژوندونکي داخلېدو دپاره خدای پاک مور د یو مددګارې په تور جوړه کړې ده، او مور لی دا ذمواري ورکړې ده چې هغه د خپلو بچو ښه تربیت وکړي او د تل عمري ژوندونکي د هغې پوره کورنۍ داخله شي. که چېرې مور روحاني نه وي بلکې دنیاوي وي، نو د هغې بچي به هم دنیاوي وي، د خدای پاک نه به لرې وي، او د هغوی به هیڅ کله هم ښه تربیت ونه شي.
بلکل شبانه، ستاسو خبره صحیح ده. د خدای پاک نه پس په دې دنیا کې مور غوره شوه چې د خپلو بچو تربیت وکړي. نو زما ملګرو، خدای پاک میندو له ډېره لویه ذمواري ورکړې ده چې هغوی په ایماندارۍ سره دا ذمواري پوره کړي. که چېرې میندې غواړي، نو هغوی د خپلو بچو ښه تربیت کولی شي او خپلو بچو نه ښه خلک جوړولی شي، داسې خلک ته جوړولی شي چې بیا د هغوی نه یو ښه قوم جوړ شي. نو د دې دپاره ضروري ده چې مور تعلیم یافته وي او مور د یو خدای پرسته ښځه وي چې د خدای په حکمونو عمل کوي.
سلیم ارورا، تاسو بالکل صحیح خبره وکړه، او زه خو وایم چې خدای پاک مور له یو داسې مرتبه ورکړې ده چې هم هغه د خپلو بچو ښه تربیت کولی شي. په کلام مقدس کې د متلونو په کتاب کې لیکلي دي د هغې بچي چې راپاسي نو دې ته برکت ورکوي او خاوندې هم صفت کوي. نو دا یوه ډېره ښکلې خبره ده. خدای پاک ښځې له یو لویه مرتبه ورکړې ده. که مور ډېر هم بوډۍ شي، خو بیا ما د خپلو بچو دپاره همیشه دعا کوي، او بچو له هم پکار دي چې هغوی د خپل مور پلار عزت وکړي او خپل مور پلار له دې هم وخت ورکړي، ځکه چې هم د مور پلار د دعاګانو په وجه موږ په خپل ژوند کې ډېر برکت مومو. زما ملګرو، اوس زموږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی، خو که تاسو زموږ خوږو ملګرو ته څه پیغام ورکول غواړئ، نو مهرباني وکئ ا پیغام ورکئ.
سبا ګل خوري، زما هرې مور ته او هرې خور ته، بلکې هرې ښځې ته دا پیغام او دا نصیحت دی چې هر سهار د هر سنه مخکې تلاوت کوئ او خدای یادوئ. بې شکه چې یو آیات لولئ، خو خامخا لولئ، دعا کوئ، نو دا به ټوله ورځ تاسو مدد کوي. ټول ورځ به تاسو په هغه یاد باندې سوچ کوی او تاسو به ردی قابل شئ چې ټول ورځ ښه کارونه وکړي.
زما رونو خویندو، بچی د خدای پاک د طرف نه تاسو د پاره یو تحفه ده. نو تاسو خپل بچو له وخت ورکوي او هغه سره په شریکه دعا کوي چې هغه هم دایزده کی چې څنګه به د خدای پاک د مرزای په مطابق خپل ژوند تیروي.
سلیما او شبانه خورې، تاسو ډیره مننه. تاسو مونږ له ډیر قیمتي وخت راکو، تاسو مونږ سره ډیر ښکلی خبرې وکې، او خاص طور باندې د مور په حق له چې زمونږ خوږو ریدونکو کمی خبرې ووري دي. نو ایته بنن دا معلومه شوي چې صرف مور داسې کولی شي چې د خپلو بچو ښه تربیت وکي، او بیا دې سره زمونږ په معاشره کې ډیره ترقی کیږي. نو زما خویندو وروڼو، خدای پاک دې تاسو له ډیر برکت درکړي، خدای پاک دې تاسو له عقل او پوهه درکړي چې د خپلو بچو ښه تربیت وکړي، او هغوی د خپلې کورنۍ دپاره، د خپلې معاشرې دپاره، او د خپل ملک دپاره د برکت سبب وګرځي. نو زما ګرانې مینهوالو، اوس زموږ د پروګرام وخت ترسره شو، موږ له اجازه راکړئ. د خدای پامان.
Thank you.